يتشيكو تربح سلانينسو از مجرد ستاسي درس با لدي على سيميسة في سخاتر اتا لسيميسة في بري دوامو كري تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادیږي او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادیږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادیږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندي موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده او دا کومه هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوې نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجي اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري او ډي ان ای چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس وي او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي او دوی د حجروي ویش هم نه لري او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس. یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دي د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري ځکه چې ټوله برخې چې دي د دوی د حجرو او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په څه کې راځي په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې ده هغه په کروي شکل سره پراته ده. خلاص داسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې ده هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریتیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجي اجسام دی، هستوي غشا ده او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دي وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کېږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخصو غړو لرونکي دي او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده او موږ وایو دغه کوم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصې برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی دوی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالی نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپله سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه څڅول کیږي چې خپله په مړو موادو کې شمېرل کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو معین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي، او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپله په درې ډوله ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېیم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري. مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې ده هغه غیر سلولوزي ده. او د دوی دنده چې ده هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري پکښې کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دی او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یو یې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک دی. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګال چې ده هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جولاردین لخوا چې سوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جولاردین چې وو هغه دغه نظریات چې وو چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې ده هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي، چې هغه د اندوپلازم په نامه یادیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې ده هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولی سو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چی کوي، جلکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري. چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایدرات شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې ده هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده. چې په ځینې چې یوې چې دي غیر ژوندي موجودات دي پکښې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره ارګانیلونه دي، ژوندي اجسام دي چې د دغو ارګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسوي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو ارګانیلونو چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریتیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی چې په ای آر سره هم ښودل کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه یادیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې ورته وایي دا ولې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري ځکه نو د دانه دار په نامه سره یادیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په منځ کې توپیرونه لري چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی مګر سموت چې دی یا سافت چې دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي فټ د جوړولو لپاره کار کوي یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم دانه لرونکي چې دی په حجره کې پروټین ډېر تولیدوي لکه پانکراس او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي. یعنی موږ کم چې پروټین ډېر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی او دوی په پانکراس کې ډېر وجود لري او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډېر موندل کیږي ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډېر نورې دندې هم سرته رسوي او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروټینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروټین په نامه سره یا هستوي پروټین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجرې کې قرار لري او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري او مایتوکندریا کشتي مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریسټیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده او هم کو انزایم لري او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا لري پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف شي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یوځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته وکړي. دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی. دویمه پوښتنه حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شی شامل دی. او دریمه پوښتنه د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکي. ساینس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هله چې ټول جوړ او غوښت من به است شرح لاس د ولسم ټولګي و دویم لوست د رسټرسو د مندل کوم پر اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربې کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې څخه لا آف سیګریګیشن و همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و چې دا ټول څه کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. درز جاسو دغه کوم علیلونه چې دي متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي بونت مربع ده دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. از ما جاستا سي درس په ده اتمې صفه څخه تر 14مې صفه پرې دوام وکړي. تاسو لمړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوشي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ شوا یو جوړه علیل وای او علیلونه وای چې مثال موږ وای دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د شي په نام سره دیږي د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی یا د هغه سره موږ علیل نسو تویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دی یا شنیوی یا ژړیوی دوی دواړه علیل کېدلی سي، همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیر رنګ او ګونج دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت دپاره چې مثال د یو صفت دپاره دوه خاصیتونه یو خاصیت دپاره دوه صفتونه راغلي اوسي هغه څه دی عبارت د علیل څخه دی چې مثال صاف او ګونج او شنه او ژیر چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې ووایو یو د بل څه جوړ کړی دی علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دی، یعنی په وګړي کې په انسانانو کې چې کوم یا په ژوندي موجوداتو کې کوم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه څخه عبارت دی. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي یا کېدای سي یو غټې ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه په کښې کې راتلی سي. هغه څه شي دی یعنی د دوی جینونه مشتره شي چې کوم جینونه انتقال سي، مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی هغه مشتره ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چیرې کې ورته اوسي د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري، یعنی یوې کېدای سي خالص اوسي او یوې هم چې اوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه یعنی چیرې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې ښه مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاز چې دوی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بحث کوي مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشتره ښکاره کوي ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پوه چې د پونټ په نامه سره یادېدی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد شوله په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تورو باندې د الفبا په تور سره ښودل کیږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي هر توریه په هغه کم چوکات داخل کې چی کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکې کې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفاتونه چې دي هغه چی کیږي ښکاره کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګان یوسي او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چی ده غټه بی سره وشیم اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې دی غالب دی نو په دې کې چې کم جینونه راځي په دغه د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کم نسل چې رامنځته کیږي هغه به نسواري رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو په دې کې مثالونه وایو مونو هایبرید مور ویل چې یو رګا چې اوسې چې مثال دی یو صفات لرونکی اوسې که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچنی ټي په څلورو سرو خانو کې راځي ځکه چې په دې کې چې دی مثال د هغه ټي چې د کله سره دغه کیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچنی ټي دواړه قرار لري اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچنی ټي سره یو ځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ته راسته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټې ټي اوسي د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسي چې یو غټې ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټې ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې کې راښکاره کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکاره سي چې د دې نسبت تناسب چې دی هغه موږ داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي یعنی عموما موږ ته سی ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکی واوسي ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کوم موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنگ د انسانانو د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو یا هم دارنګه د موږکانو تور رنگ او سپین رنگ په مثال کې تور او سپین موږکانو موږ سره یو ځای کوم ځبال مړینه سچ لاس سره هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنگ لري کله چې
ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی اے اے ده او تور رنګ چې دی هغه دوی غټې اے اے ګانې دي. نو کله چې دوی سره تزویج شي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ اے یو کوچنی اے ولري چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټ اے به واوسي یعنی دواړه غټ اے ګانې به وي چې هغه به تور رنګ یې دوه بچې یې ناخالص به وي یعنی یو غټ اے یو کوچنی اے به خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ یې مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی اے ګانې خالص سپین به واوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ وایو د پونیس د مربی په طریقه سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دا هایبرید تزویج. وایي دا هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجي جوړښت او هم د دې رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجي به نه یعنی په دې کې هغه ژیر رنګو ګردې دانی چې دی پکښې کې غالب او پاتې سوه دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر وځي. کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس راکې یو تناسب په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپارسو کې به نه دانې چې دي هغه به ژیړې او صافې واوسي درې دانې چې دي هغه به شنې او صافې واوسي او دوه دانې چې دي درې دانې چې دي هغه به ژیړې ګونځې واوسي او یوه دانه چې ده هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت په لاس سره کوي یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دي هغه به نه پر شپاره سي یعنې د شپاره څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاره سوه او که ګردې او شنې هغه درې پر شپارس دغه کوم ګونجي ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپارس یوازې کوم ګونجي او شنې چې دي هغه به یو پر شپارس واوسي چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالي چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور و پلار څخه د خپل نسل ته انتقالېږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالېږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم څه شي کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه او بل نسل ته څه سوي پاتې سوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم وسي نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر کوم بل اکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي یعنی کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونیټ مربع واضح کړئ او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.